ستړي مشي د مازیګر شپږ بجې دی تاسو موږ ښه کلاسته رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپوندو نه 35 متره او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د شلوریزو نړیوال جام د تو غوړو لوبډلو پړاو کې استرالیا ته د تاریخي مات ویل ورکول وروسته لوبغاړو ته ویلي چې د روان نړیوال جام د ګټلو چانس هم لري او دا چې له دې بریا سره دغه هدف ته یو بل ګام ورنږدې شوی دی د راشد خان د خبرې نن کرکټ بورډ خبري کړې دي نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دیو وشمنډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړه په یاد سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپوهنه کې رحمان الله ګربز او ابراهیم صدران او په توپچونې یا بالینګ کې ګلبدین نایب او نوین الحق خوځلیدل ګلبدین نایب د لوبې په مهمه شیبه کې د استرالیا مخکښ لوبغاړی وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو افغانستان بله مسابقه له بنګلاديش سره د راتلونکي سې شنبه په ورځ لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوا لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي دی چې له نیکاراګوا سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی تر دې مخکې د نیکاراګوا رسنیو راپور کړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی مایکل کیمبل چې دا مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی لدی ورسته د کابل لپاره هم دغه هیواد د سفیر په توګه د تر سره کړی دغه هیواد د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلیو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوا له سفارت سره نږدې کاري اړیکې ولري دغه هیواد په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده د ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې نن به د بدخشان تخار بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی میدان وردګ دایکنډي بامیان سمنګان غور سرپل او فاریاب ولایتونو کې اورښتونه دوام کوي په دې ولایتونو کې بعد باران اندازه له 15 تر 30 ملی متر پورې اټکل شوې ده لزګرو زرو کسانو تیر مخام په طلبي باو د اسرایلو په نورو خارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت خلاف مظاهره وکړي دوی ور بیا د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس لا توندلارې ډلې څخه د پاتې رغمل شو د خوشکېدو سبب شي د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور کړی دی چې یرغمل شوو شمیر ښایي 500 کم شوی وي خو رسمن ویل کېږي چې 130 کسان له هم د حماس او په غزې تړنګ کې د نورو افراطي ډلو لخوا یرغمل دي د وایننټ په نوم خبر پاڼې د مظاهرې د تنظیمونکو په حواله راپور کړی دی چې شاوخوا یو سلو پنځوس زره کسانو د نتنیاهو حکومت خلاف مظاهرو کې برخه اخیستې وه او د یونان د هایدری ټاپو په ځنګل کې له اور لګېدو وروسته 10 کسان نیول شوي دي چارواکي وایي چې اور نوموړی په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګېدو له کبله یو شمېر کسان بړه وټپین شوي دي یوناني چارواکو پرون شنبه وویل چې اور د جمعې په ورځ د اتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېد لا ډېره خواري وروسته اور مړ شوی دی یونان د وروژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان اتباع دي او د یکشنبه په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متوانیدا د نوملي ځل لپاره استرالیا ته ماتې ورکړه پا په دیاړه د افغانستان د پخوانی واکمنو د مبارکۍ پیغامونه ترڅنګ د امولس د مبارکۍ پیغامونه او د چې نړیوالو په دیاړه څه تفسیری کړی دي چوسیات بدر کړو. همدارنګه په دیاړه باندې چې د هندوانو حاصلات سکال په افغانستان کې خو کروندګری وایي
دا د دقان د پلاستیکو د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي، نرخونه ډېر ټیټ ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. دی
په دې اړه چې ولې دغه مصارف دغه کروندګرو ته نه پوره کېږي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. نړیوال موضوعات ته هم تم کېږو منځ هم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهې پادری مونډه کې د افغان میرمنو استادونو ګډون ته خبرګونونه خوده لیدي او ویلي دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکولو په معنا د ملګرو ملتونو اعتبار ته جبرانیدونکې زیان دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یو نامه مشر روزاو تمبایوا په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل چې د جون د 1 نیټې په غونډه کې به د ښځو او مدني ټولنو استازي ګډونونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازونو ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو، افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبې په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي دا حذفول د منلو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامیه کې زیاته شوې په دوهه کې غونډه د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډې ډکولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقونو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي دا خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګ مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي دي. دغه شان د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقه یفتلي په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسي جرګې پخواني غړي فوزي کوفي هم د دوهې په راروانې غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم دې موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه انتقاد کوي. له ډلې وږمې توخي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسي وي، بلکې په نړیواله سطح په دغسې غونډو او مجالسو کې د ښځینهوو حذفول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانو ښځو سره نړیوال لوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د ښځو نه ګډون د افغان میرمنو د غږ ځپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار له منځه وړي. یوه معترضه افغان میرمن امنه احمدي وایي
که د ښځو استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو ښځو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه اواز اوچت کړي تر څو ټولې نړۍ خلکو او د ښځو د حقونو مدافعینو تر غوږونو زموږ د افغان قرباني شوو نجونو او ښځو اواز ورسیږي.
د غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د 1 نیټې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډون ونه کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشرې روز او تنبایوا په نیویارک کې خبریالانو تا وکړه، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري ته هم ویل په غونډو کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم خزو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوه درې مغونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب دروانې میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړی دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوو نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان د شلوریز نړیوال جام د تو غور لوبډلو پړاو کې استرالیا ته د تاریخي ماتې له ورکولو وروسته لوبغاړو ته ویل دي چې د روان نړیوال جام د ګټلو چانس هم لري او دا چې له دې بریا سره دغه هدف ته یو بل ګام ور نږدې شوی دی. هغه د راشد خان د خبرې نن کرکټ بورډ خبرې کړې دي. ور به شو خپل سپورتي خبريال بختیار ساحل ته سلسله بیا هم تاسو ستړي مشه مدل چې راغلي پروګرام ته د راشد خان د څرګندولو په اړه کرته وایست دغه ویډیو چې کرکټ بورډ خپره کړي نور پکې راشد خان څه ویلي دی او د لوبي وروسته کوم ناسته یا خبري کانفرنس چې راشد خان درلوده په هغه کې څه ویل شوی دی؟
سلامونه مې بیا مو منئ. د راشد خان ټینګار تر ډیره پوری په روانو سیالیو کې چې زه تعقیبوم د خبري کانفرنسونه ما څارلې دي او دغه دغه سي خبرې چې لوبغاړو ته کړې دي هغه مې څارلې دي. دغه ټینګار تر ډیره پورې په دی وی چې لوبغاړي په خپل ځان باور پیدا کړي. د راشد خان یوازینی څرګندونې دا دي چې افغان لوبغاړي هغه کوم استعداد چې لري له هغه دوی تر دې د مسمه ګټ نه داخستي او د دې په وینا چې رسنیو ته مکړي دی وای چې د دې یوازینی هڅه دا ده چې افغان لوبغاړي په دې وپوهوي چې کوم استعداد دوی لري. هغه نن سبا په نړیوال سټیج کې ډیر کم ټیمونه لري او دوی د دې قابلیت لري چې غټو لوبډلو ته چې غټي لوبډلې بلل کیږي لکه استرالیا ماتې ورکی او هغه باور او عقیده د لوبغاړي په ځان کې پیدا کی چې دوی یوازې په نړیوال جام کې د لوبولو په موخه یا د نړیوال جام کې د سیالیو په موخه را نشي بلکې د نړیوال جام د ګټلو فکر پیدا کی. نو دغه د خبرو تر ډیره غورچاړم دغه وی چې لوبغاړي باید په ځان باور پیدا کی چې نړیوال جام وګټي.
ساحل صاحب پدې اړه مکراته وایست په ټول کې دغه لوب چې نن افغانستان وګټله د دې نورسته له بنگلاديش سره لوب لري او سبا ته هند له استرالیا سره لوب لري څومره چانس افغانستان ته شته چې سیمی فاینل ته ووزي؟
دا اول به د هند او د استرالیا د سیالي خبره وکړو. هند لوبډله تر دې د ما هیڅ سیالي نه ده بایللې او دغه توپ وهون کې په بشپړه توګه ښکاری چې په پوره فورم کې دي او په روان تورنمنت کې ډېرې ښې سیالۍ کړې دي. دغه راز توپ اچون کې هم د سیدی چې لډیرو کمو منډو ایم دفاع کړي دا ډېرې ناشونې سیالۍ هم ګټلې دي. نو تر ډېره 80% چانس ته دلیدل کېږي چې هند لومړی استرالیا ته ماتې ورکړي او بنگلاديش بیا د افغانستان سره د سیو لوبډله د شډيري سیالیم کړی دي. اسانه لوبډله بنوي خو د دې باور شته چې افغانستان بنگلاديش ته ماتي ورکړي او نیمه پیلو به ته ورسیږي.
کچېری افغانستان وو ته انګي بنگلاديش ته ماتي ورکړي او هلته استرالیا ماته شي له هند دا به افغانستان چانس ډېر کې خو کبه دي کې یو ونشي استرالیا لوبغټي عدالت افغانستان له بنگلاديش وګټي بیا چانس شته
بیا د رن ریټ پر اساس په لوبډله وزي.
ډیره زیاته مننه کوروا دان ژوند اوس زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان راشد خان د خبرو او د چې افغانستان څومره چانس لري چې سیمی فاینل ته وزي د سره یې روستي جزئیات شریک کړه. اوس په هم ورشو د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د ځینو پخوانیو چارواکو د مبارکۍ او همدارنګ د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه او سره د چې خلکو د غلوبه څنګه لمانځلې ده په دې راپور کې وره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکو اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبه وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې مولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یو شمیر خلکو آن د دې سیالۍ په تمه او تلوسې شپه په ویښه تیره کړې ده. د دې ولایت یو اوسیدونکي ابرار الحق دولتسي او د کابل ښار اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل
تلوار به شپې خو ګډوډ شي سمېچ ته څنګه راځي کومې چې څنګه خو بل اخر را خدا پاک ورحمه نه میچ هم غټه او د سحر چې کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سه جوړونکي احساس کوو.
دا زمونږ ټول افغانانو لپاره ډېر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانانو لرو او زه واقعا هم نن ډېره زیاته خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده باد افغانستان، زنده باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنوي شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو ځمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوس د افغانانو لپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نه اورېدلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سپورته کولای، خپل به هیواد خپل بیرغ نه سلیدلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وتوانېدی چې استرالیا
د یادونې ته چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نورې برخې ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې ښه لاسته راوړنې لري، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په ښه ځلېدو سره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړې. دغه شان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رزمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوو اوسیدونکو نصیر احمد چینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشحالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده چې تیر کال سریز نه لمن سره انکار کړو، نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد من د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. ان شاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لږ زرا کمزور ده، د دې بخښ زیات هلمند یا سوشي منګه دالو به وګټو.
موږ ډېر خوشاله کېږو چې د افغانستان اتلان دی وکولی شي استرالیا ته ماتې ورکړه، نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دې بریالي وي.
د دې بریا په اړه بهر میشتو افغانانو او د افغانستان د تېر جمهوري حکومت پخوانیو چارواکو هم په خواله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. له دې ډلې پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی، حامد کرزي، د تېر جمهوري حکومت د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه ځینو طالب ټیټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړې دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بله لوبه یې له بنګلادیش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو دفاع وزیر واشنگتن ته روان دی چې د امریکا له دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د غزې او د اسرائیلو د شمال پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. تفصیل اسمت سروان اور.
د اسرائیل دفاع وزیر چې له خپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی ویلي چې د دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکي لپاره پریکنده او حیاتي دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابیب په هوایي ډګر کې واشنگتن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغی شي. شاغلی ګالاند زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزا، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدېدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګې په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي، څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو اګالاند په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکوي. د ټایمز اف اسرائیل ورسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یوه ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرائیلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لا زیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورنه کړه چې د اسرائیل کافي ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل له حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که زه هم سکالی د هندوانو حاصلات ښه و خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. د چولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګر یې له سوړ بازار او ټیټې بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسدالله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 تر 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅېږي. دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه خو ډېر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سکل په ډیر لګښت او زیار سره 12 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې خو دا هم وایي بازارونه ډیر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډیر لګښت لري. هندوانه ډیر اوبو ته اړتیا لري. سکل حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي. دغه کروندګر او د زمکو خوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړ کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه ویه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جنرال کوزی وایي
د دوانیو صادرات فقط زمونږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل دوانې لري دې ته نه ځي او مرکزی آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان ته هندواني صادريږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. دا یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلور له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمينه نه ده برابره شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کاروندګرو شکایت کوي چې د سږکال د هندوانو حاصلات خدي خو دغه حاصلات یې په ټیټه بیه باندې خرڅیږي. بل پلو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي په خپلو سیمو کې د تنفسي او نس ناستې ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. ورزو د راپور ورو په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د هوا په ګرمېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیلاب ځپلي وایي د تنفسي ستونزو او شدید نس ناستي په ګډون د یو شمېر ناروغیو خپرېدو اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکو اوبو او د لازمو روغتیايي اسانتیاو نشټوالی په خپلو سیمو کې د دې ناروغیو د خپرېدو اصلي لاملونه بولي. د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ د فلول کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واغیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې خورزه تنفسي ستونزې او شدید نس ناستې لري او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي لامل دوی اړ شوي چې هغه باید د کندز ولایت روغتون ته ولېږدوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې خبرې سوي تنفسي ناروغي هم پکې شامل دي. زما خورزه چې څلور میاشتنی ماشوم ده لدی ناروغي سره مخامخ ده. هغه د محل د کندز پانتانی روغتون کې بستر ده. د هغه وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه د سینه او بغل او د ستوني درد لري، ډیر شدید اسهالات لري او ډیره تبه کوي.
د بغلان یو بل اوسیدونکو خدای قل هم په خپل سیمه کې د روغتیايي خدماتو لنشټوالي شکایت کوي.
دلته ماشومان لستونزو سره لاس کریوان دي. باغونه او شنی سیمه چې دلته وي ټول په خاورو بدل شوی او ټول په خټو او ګرمۍ کې ژوند کوي. ګرځنده کلینیکونه ټول لدی زیات للی او موږ دلته یو کلینیک لرو چې هغه هم درمل نه لري.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ اوسیدونکو شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې د څښاک پاک اوبو ته د ځایي خلکو نه لاسرسي خلک لګنو روغتیايي ستونزو سره مخ کړي دي.
خلک پاکي اوبه نه لري. خلک د هغې سیم اوبه کاروي چې په بشپړه توګه له سیلاب وروسته ګرځنې شوي. د پاکولو اسانتیاوي او امکانات نه لري. له همدې کبله خلک او ماشومان شدید اسهالات لري او د بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او میوه لرونکي ونې هم له سیلاب وروسته حاصل نه ورکوي.
په ورته وخت کې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د ذخیرو د کمیدلو له امله د دوی د سیمې خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره دوی روغتیايي مرکزونو ته د تللو لپاره باید شاوخوا شپږ کیلومتره لار ووهي.
په دې دوه یا درېو میاشتو کې چې موسمي بارانونه او سیلابونه سوي وقایا نه ده سوي او د تشاک د اوبو ذخیرې له منځه تللې دي، خو حکومت یا کومې ادارې ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا مهال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ دي.
یاد سیلاب ځپلي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د ناروغیو له خپرېدو او ډېرېدو شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله د نس ناستي او نورو ناروغیو پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. یاد سازمان دوه اونۍ وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د نازکوالي له امله او د دغو سیلاب ځپلو د بشري او روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره د مرستو اضافي سرچینو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې د غور، بغلان، فاریاب، تخار او بدخشان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه شوي او زرګونه کوره ویجاړ شوي دي. په داسې حال کې چې اوس هم د سیلابونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې په خپل ځای دي، د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د سیشن به په ورځ اعلان کړی چې د یکشن به په ورځ به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې شدید بارانونه، سیلابونه او بادونه وي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.